السلام علیکم ګران اوردونکو، دا د وایس اف امریکا ډیوه رادیو ده او نن د جمعې ورځ د کال 2019 جون د میاشتې 28 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لس، په افغانستان کې 9 نیمې او په واشنگټن ډی سي کې د غرمې 1 بجه ده. په دې یو ساعته د ټي وي خبری خپرونه کې درته زه اشفاق اومن
او زه بختور شاه
هرکلی وایو. وړاندې کوو مهم خبرونه. اول سرټګي
د پاکستان د سختو کوششونو وروسته هم د ترهګرو ډلو د مالی مرستو د غیر قانوني پیسو د انتقال د مخنیوي نړیوالې ادارې اف ای ټی اف دغه هیواد یو وار بیا په خړ لیست کې ساتلی دی او وایي که سپارښتنې پوره نشوي نو د اکتوبر په میاشت کې به پاکستان بلې درجې یعنی تور لیست ته د اچولو فیصله هم وشي.
او د امریکا بی پایلټ الوتکې د ایران لخوا د راغورځولو وروسته د امریکا صدر په ایران د پوځي برید امر کړی و، خو وروسته دغه امر بیرته واخیستل شو.
او په خیبر پښتونخوا کې د پولیو درې نور ناروغان مخې ته راغلي چې ورسره په پښتونخوا کې د پولیو د ناروغانو شمېر 21 او په ټول پاکستان کې 23 ته رسېدلی ده. د سیاحت چارواکي وایي سږکال د پولیو په ضد د دروغو پراپیګانډې دغه ستونزه نوره کړکېچنه کړې.
ګرانو قدر مردون کو د وایس اف امریکا ډیوه راډیو د ټي وي دی یو ساعته خبری خپرونه کې موږ سره اوسئ. یو هم لومړی به زو د نن ورځې مهم راپور پلو. قدر مردونکو ډیوه راډیو خبرونه لا هم دوام لري. د پاکستان د سختو کوششونو وروسته هم د ترخګر ډلو د مالی مرستو او د غیر قانوني پیسو د انتقال د مخنیوي نړیوالې ادارې اف ای ټی اف دغه هیواد یو وار بیا په خړ لیست کې ساتلی. وایي چې که سپارښتنې ونه منل شوې نو د اکتوبر په میاشت کې به پاکستان بلې درجې یعنی تور نوملړ یا تور فهرست ته د اچولو فیصله کیږي. په دې حق لا په فلوریډا کې چې کوم غونډه شوې ده امریکا پر ریاست فلوریډا کې د دغې غونډې ځای ته زمونږ همکار محمد اکرام هم ورغلی دی. د هغوی څخه په دغې باندې تفصیل اخلو. محمد اکرام ستړي مه شئ.
ډېره مننه اشفاق مومن.
ډېره مننه ستاسې محمد اکرام. که تاسې مونږ اورېدونکو ته دغه تفصیل ورکړئ چې په غونډه کې څه اخیری چې کومه نتیجه مخې ته راغله هغه څه وه، د پاکستان د کوششونو باوجود دغه غونډه کې دا هم فیصله شوې چې کنه پاکستان به په خړ لیست کې ساتل کیږي او که دغه سپارښتنې د اف ای ټی اف ونه منل شوي نو د اکتوبر په میاشت کې به بیا پاکستان تور فهرست ته دا چولو فیصله کوي. دغه لس چې کومې سپارښتنې دي دغه څه سپارښتنې دي او نن دغه د نتیجې که لږ تفصیلي یا مختصر حال زموږ اوریدونکو ته ورکړي.
اشفاق مومن، دا د خوشا د یوې هفتې پورې غونډه وه. د غونډې د ختمېدو وروسته د دې صدر مارشل بلینګزلی خبري کانفرنس هم وکړو، د هغې سره یو اعلامیه هم خپره کړله. په دې کې یو شمېر ملکونه دي چې پکې پاکستان او ایران او ځینې نور ملکونه هم دي، سربیا، یمن، تیونیزیا. خو موږ به د پاکستان هغې ته راشو. پاکستان باره کې ویلي دي چې دوی د پاکستان د ګامونو نه مطمئن نه دي، د پاکستان نوم یو ځل بیا په خړ فهرست کې اچوي او ویلي که چېرې د اکتوبر د میاشتې پورې پاکستان خپل اکشن پلان پوره نه کړو، عملي نه کړو، نو دوی به بیا د راتلونکي ګام په حقله باندې فیصله کوي. دوی نه دي ویلي چې پاکستان راتلونکي ګام به د دې سي، خو چې کله موږ د دې نه دا پوښتنه وکړله چې آیا د پاکستان نوم په تور فهرست کې د اچولو امکان شته، نو موږ ویلي چې بالکل دا امکان شته دی چې د پاکستان نوم په خړ فهرست کې واچول شي. خو هغه ویل چې دا امکان شته دی، اگزیکټ هغه داسې ونه ویلي چې ګینی نیکسټ سټپ به څه وي. خو هغه ویل چې دا فیصله به په راتلونکي غونډه کې کیږي چې آیا پاکستان دغه ګامونه پورته کړي دي او که نه. او د دې سره یو بله پوښتنه هم دا وشوله چې پاکستان آیا ګامونه پورته کړي او که نه. نو موږ ویلي چې پاکستان چې کوم د ترهګرۍ مالي سرچینې دي او د غیر قانوني پیسو استعمال دی، د هغې چې کوم دوی ته اهداف ورکړل شوي وو په هغې کې ناکامه شوی دی، پاکستان هغه ګامونه نه دي پورته کړي. د نوموړي نه چې کله دا پوښتنه وشوله چې آیا پاکستان دا صلاحیت لري او کنه چې دا ګامونه پورته کینو نو مول ویلی چې دا پښتنه باید د پاکستان د حکومت نه وکړي شي چې آیا وی دا صلاحیت لري او کنه خو پاکستان په دا ګامونو پورته کولو کې پاتې راغلی.
محمد اکرام چې کومه سپارښتنې لست دی یا د کړي دي کړه دغه زمونږ اوریدونکو ته تاسو تفصیل ورکړي چې دغه کې کومه داسې غوښتنې دي د اف اے ٹی ایف د پاکستان نه.
په دې کې چې کوم دی نو یو شمېر سپارښتنې دي، یو خدای چې ټرر فاینانسینګ دی ورته ٹی ایف په ټولو دی لیکلې دی چې پاکستان باید د ترهګر ډلو لخوا چې کومه خطر ده او د هغې ته مالی پیسې ملاويږي باید د هغې لپاره پورا ګامونه پورته کړي. د دې نه علاوه یو شمېر د غیر قانوني پیسو د استعمال لپاره پاکستان باید مرسته وکړي. پیسې د کم ځای نه دي، کم خواته ځي، باید د دې پوره پیژندګلو وشي چې د غیر قانوني پیسو استعمال څنګه کیږي، کرنسی په کوم ځایونو کې اوړي راوړي او په کوم ځایونو کې آیا دا خو د ترهګرۍ لپاره نه استعمالیږي. د دې نه علاوه دی وی چې باید په پاکستان کې دننه د بیلابیلو ایجنسو ترمنځ همکاري وي، په هغه کې د صوبایي او وفاقي چارواکو ترمنځ د همکارۍ ذکر هم کړی دی چې د پاکستان د بیلابیلو صوبو او د وفاق ترمنځ چې کمې ادارې دي د هغې په منځ کې یو بل سره پورا همکاري وي. او د دې نه علاوه چې کوم لا انفورسمنت ایجنسیز دي هغوی باید دغه کم ټرر فاینانسینګ یا د ترهګرو مالی سرچینو چې کوم ګامونه دي د هغې پیژندلو وکړي، په پراخه کچه باندې د هغې پلټنې وکړي او هغه خلک چې په دې کې ککړ دي هغه انصاف ته راوستل شي. د هغې د پراسیکیوشن ذکر کړی دی. نوموړي دا په خپله په دې هر څه کې ویلي چې موږ د پاکستان نه دا غوښتنه کوو چې کم خلک په دې کې انوالو دي یا ککړ دي د هغې پراسیکیوشن وشي، یعنی هغه عدالتونو ته راوستل شي او په هغې باندې مقدمي وچلول شي. نو د پاکستان پراسیکیوټرز او جوډیشری ذکر یې هم پکې کړی دی.
په دغه نتیجه کې یا په دغه اعلامیه کې چې کومه خبره شوه د غونډې وروسته، په دې کې د پاکستان په حق له نورې داسې کومې مهمې خبرې چې هغه شامل وي؟
اشتاق من عمدغه دا تقریبا دا ټول لستي او زیاتره ټول ډیزګنیټډ ټرستانو نمونه په دې کې لشکري طیبه، په دې کې چې کوم دی نو د هغه علاوه د طالبانو نوم، حقانی نتورک، دغه ټول نمونه په کې اخیستل شي چې د دې خلاف چې کوم دی نو هغه ګامونه پورته کړل شي چې هغوی مالی سرچینې دي د هغې مخه ونیول شي او څومره پورې د دوی د پیسو چې کومې سرچینې دي هغه دوی ته ډیپرایو کړل شي، یعنی هغوی د دې نه محروم کړل شي.
ډیره مننه محمد اکرام ساسي.
ډیره مننه تاسو.
ارمن اوریدونکو اولیدونکو دا د وایس اف امریکا دیوه دا تاسو په ټلویزیون زمونږ روانه خبرونه ګورئ، د دې ترڅنګ په فیسبوک باندې هم زمونږ دا خبرونه دا وخت تاسو نیخ پنی غوړیدئ شي او لیدئ شي. قدرمن اوریدونکو د پاکستان او افغانستان مطبوعاتو خبر ورکړی دی چې سباله د پاکستان مری په بوربن سیمه کې دغه تبه د افغانستان په اړه باندې یو کانفرنس کیږي چې په دغه کې بعد افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او دغه شانته کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار او یو شمیر د حکومتي چارواکي ګډون کوي. د ډیور اډیو خبريال د اسلام آباد نام نظیم خان په نور تفصیل راکړي.
د افغانستان مهم سیاستمداران او یو پلاوی سبا ورځ په داسې حال د پاکستان سفر کوي چې د میاشتې وشتمې نیټې افغان صدر ډاکټر اشرف غنی به هم پاکستان سفر کوي. پاکستان کې د سفر ته ځکه هم ډېر اهمیت ورکړی کیږي چې افغانستان کې انتخابات کېدونکي دي او سبا ورځ پاکستان ته راتلونکي افغان پلاوی کې صدارتي کاندید هم شامل دی. پاکستان یو غیر دولتي ادارې ساوت ایشین سټریټیجک انسټیټیوټ د افغان سیاستمدارانو ته دا بلنه ورکړې ده او رپورټونه وایي د افغان سیاستمدارانو د پلاوی مشري به پخوانی وزیر اعظم او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار کوي. په دې پلاوی کې د افغان امنیتي شورا کریم خلیل، افغان صدارتي کاندید حنیف اتمار، پخوانی وزیر یونس قانونی او پخوانی صدر حامد کرزی هم شامل دي. سبا ورځ یعنی 28 جون به نږدې اتلس افغان سیاسي ګوندونو و 50 مشران اسلام آباد سره نږدې مری بوربند راځي، او د غونډې کې به د پاکستان له اړخه خارجه وزیر شاه محمود قریشي برخه اخلي. رپورټونه دا هم وایي افغان پلاوی به د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره به هم ملاقات کوي. دا غونډه په داسې حال کېږي چې افغان صدر ډاکټر اشرف غنی به هم د میاشتې 28 نیټې د پاکستان سفر کوي، او د سفر مقصد د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې ښه کول ښودل شوي دي. افغان سیاستمدارانو د پاکستان سفر په حق لا څېړنکار او خبریال شیخ حسین وی چې دا سفر ډیر مهم دی، چې دې کې هغه افغان مشران شامل دي چې ډیر وخت افغانستان سیاست کې مهم کردار لوبوي. شیخ حسین وی
کتا سو خیال کړی ګل بدین شو یا د نور خلک شو دا د کم سوویت ټایمز کې مونږ چې دې دا بقتل چې دې بدل شو، نو دې دې یو بیک گراوند هم دی یو فاست هم دی او ډیر مو د پښتې دی پاکستان ته راتلل او دا یو مهمه کانفرنس کیسا غشتل دا دا شوکی اټسلف چې دا افغانستان کې چې دی مجموعي تور باندې مونږ دا ګړندل شو چې دا سوچ پیدا شوی دی چې دا چې دی مسئله حل په خبرو اترو باندې تکار دی. اوس هغه مسئله څنګه حل هغه باندې چې دی اگین د طالبانو او د امریکای او د افغان حکومت پس دا سی یو نتیجې رسیدل هغه یقینا یو ګرانه خبره ده، خو بیا هم خبرې چې نه کیږي هغه نه دا سیسن سره لیول باندې خبرې روانې یو دا پروسس روانې دا یقینا یو بهتره خبره.
دا غشن سړنکار مشتاق یوسف زی وی پاکستان غواړي افغانستان ته باور ورکړي چې هلته په امن راوستو کې سنجیده دی. مشتاق یوسف زی وی
دا یو کوشش دی او د سر بدوم راځي چې په افغان حکومت باندې به ځن په داخلي کې یو فشار جوړ شي چې تاسو طالبان سره خبرې وکړي و په خپل باندې دا اوس خبرې شي په قطر کې افغان کوم افغان طالبان او د امریکای نو هغه هم طالبان د فشار جوړ دي چې د آینده دور کې دوی د افغان مسلې حل لو نختو بیا به هغه خبرونه به هر شي بل هغه دا هم معلومات چې افغان طالبان ولې د امریکای ته تاسو د امریکای د پیس پروسس چې کوم مشرقي زلمی خنزار دوی هم تاسو دې عمل نه ثای تک او نو فلګراولې بل غیزام وی چې د امریکای چې کوم نمائندګان دی منتخب فلته هم باندې پس د ایسر خبرې کوه ال تک هم یو فشار دی افغان طالبانو ته ولې خو دا چې پاکستان کې رسمي روان دی پاکستان د فین افغانانو ته چې مونږ سونه حل ځلې کو او مونږ سونه والو چې په دې کې فاسس کې هم افغانان شامل شي کیدا مخه تدار شي زما په خپل باندې درې کوشش ته او همدغه وجه ده چې دا ټول افغان مشران چې دي هغه برازي پاکستان ته او داسې هم کوششونه کیږي چې کېدی شي په دې کې طالبان سره نمائندګان هم راشي او هغه هم په دې پروسس کې سوالي
په ظاهره خو دې افغان سیاستمدارانو ته د پاکستان راتګ بلنه دوه غیر دولتي ادارو ورکړې ده، خو اسلام آباد کې ناکیدین وایي اصل هڅې د پاکستان حکومت او خصوصي توګه د پوزي اسټابلیشمنت دي چې غواړي افغانستان کې خپل اثر برقرار وساتي.
ګرانو قدر مردونکو اوس هم تاسو ته یو بل راپور وړاندې کوو. د خیبر پختونخوا په شمالي او جنوبي وزیرستان کې دفعه 144 دغلته کې لګول شوې ده چې له کبله یې د انتخابي کمپاین په لار کې کاندیدانو ته سخت مشکلات دي، او دغه انتخابونه په 6 جولای باندې کېدونکي دي. د ډیورډي خبریال عدنان بیټنی په دغه نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
د کمپاراست ډلې عوامي نیشنل ګروپ په خبایری ضلع جنوبي وزیرستان شې د الیکشن کمپاین پر مهال د انتظامیا لخوا په ذکرې شوې د فسادونو د مخنیوي ماده پر ضد په مرکزی شهر وانک شې احتجاجي مظاهره کړې، او مظاهره پر مهال د عوامي نیشنل ګوند د فسادونو د مخنیوي ماده لري کول او د سیمې قومي پارلمان د وغړي محسن داوړ او علي وزیر پروډکشن آرډر جاری کول وغوښته وکړه. مظاهره ته وینا پر مهال د عوامي نیشنل ګوند د صوبایي پارلمان خاندې تاج وزیر اویل د ماده لاندې حکومت دوی پولیټیکل کمپاین څخه لری ساتل اوغواړي.
دا کوم قانون دی چې په یو ملک کې د نه فروټ اجازه نشته، نو دا خو د مو سره یو بل قانوني روان کړای دی. اته که شی به مزاحمت کوي او د حکومت د مطالبه کوي چې فورن دا مسله حل کړو.
په جنوبي وزیرستان کې دوه ورځې وړاندې هم دغه رقم احتجاجي مظاهره د پاکستان پیپلز ګوند لخوا شوې وه، او بیا وروسته د انتظامیه لخوا د پیپلز ګوند د کاندید په شمول د وو کسانو پر ضد د مادې د تیری 15 مقدمه درج کړې شوې. خو بې پزګون کاندید عمران مخلص 13 ورځ ډیوا ته وویل په دوی مقدمه درج کېدو وروسته په ټانګ سیمه کې عدالت ته وړاندې شوي او عدالت څخه ضمانت ترلاسه کړی. د غونډې ته وینا پر مهال د عوامي نیشنل ګوند صوبایي جاینټ سیکرټري ایاز وزیر وویل که څه هم قبایلي ضلع په صوبه کې تر شاملېدو وروسته عدالتي نظام په ځای کړی شوی، خو زیاته کړه تر دې مهاله سویلي وزیرستان خلک د انصاف ترلاسه کېدو لپاره یوې بلې ضلع ټانګ ته سفر کوي. ایاز وزیر وویل تر څو چې عدالتي نظام د دوی خپلې ضلع ته نه وي راوړل شوی، که په دوی د انتظامیه لخوا مقدمې هم جوړې کړی شي، دوی به عدالت ته نه وړاندې کېږي. په جنوبی وزیرستان کې د فساد د مخنیوي ماده د انتظامیه لخوا 13 میاشت تر هغه وروسته په ځای کړی شوې چې 13 مئی په شپږویشتمه نیټه په یوه بله قبایلي ضلع شمالي وزیرستان کې د تاوتریخوالي پیښه رامنځته شوې وه. انتظامیه په سیمه کې هر قسمه ګڼه ګوڼه جوړولو او په جلسو او جلوسونو بندیز اعلان کړی. د سیمې یوه مخور مشر، شاعر، لیکوال، ادیب او سیاستمدار نثار لالا وویل قبایلي ضلعو ته عیني حیثیت ورکول د تحریک د لارې ترلاسه کړي، دې لپاره چې دوی په ازادي سره ژوند وکړي او پورا بنیادی انسانی او سیاسی حقوقو ته رسائی تر لاسه کړي. هغه زیاته کړه دغه حقوق له دوی څخه څوک په زور نشي اخستای. نثار لالا اول علي وزیر او محسن داور د سیمې د خلکو منتخب نمائندگان دي او د دوی پروډکشن آرډر جاری کول وغوښته یې وکړه.
نظام مو وغوښتای وو، د ازادۍ د پورا به وغوښتای وو، مو د غلامۍ د پورا نه وغوښتای. اساو تنار تک زیات علي محسن لاجل دي، دا دغه وزیرستانونه نمائندې دي، دا حق لري چې په بجټ کې دا او د اجلاس په نورو کاروي کې دا د خپل یغ خلک چې چا وټور کړای دا یغ د حقوق
په جنوبی او شمالی وزیرستان کې د انتظامیه لخوا د فساد د مخنیوي ماده په داسې حال کې په ذکر شوی چې په راتلونکي جولای میاشتې په شلمه نیټه په یادو غبرګزلو کې د صوبایي پارلمان لپاره په څلور چوکۍ ټاکنې کېدونکې دي. که څه هم د سیمې انتخابي کاندیدان دغه ماده ناروا ګرځوي او دوی په الیکشن کمپین کې خنډ بولي او دوی په حکومتي چارواکو د خپلې خوښې کاندیدان د بریالي کېدو تور هم پورې کوي، خو تر دې مهال د ټاکنو د کمیشن لخوا د دریسته څخه خبرګون نه دی ویل شوی. عدنان بیٹنای، ڈیوا، جنوبی وزیرستان.
من اوریدونکو اولیدونکو وایس اف امریکا ډیوا ته غوږی د خیبر پختونخوا په نو ورګړو شو زلو کې بعد د جولای په شلمه نیټه باندې انتخابات کیږي. د پاکستان الیکشن کمیشن فیصله کړې ده چې دغه تبا چې کوم حفاظتي چارې دي او دغه چې کوم په دغه انتخاباتو کې به کوم خلک ډیوټیانې کوي زیاتره، نو هغه به د پاکستان فوج او دغه چې کوم ملیشا عسکر دي د هغوی ډیوټیانې به دلته لګېدلې. په دې باندې مخالفو ګوندونو نیوکې کړي دي او پوښتنې پر راپورته کړي دي. د ډیوا رادیو خبریاله سادیا قاسم شاه په دې باندې تفصیل خپل رپورټ کې راکړي.
د پاکستان انتخاباتو کمیشن د یو سرکاري اعلامیې د لارې په قبایلي ضلعو کې کېدونکي شلم جولای د صوبایي اسمبلۍ سیټونو انتخاباتو لپاره د سکیورټي ټول انتظامات فوز او ملیشیا ته سپارلي. د دغه نوټیفیکیشن تر مخه د پاکستان آئین دفعه 213 دریم شک د لاندې د الیکشن کمیشن دا ذمہواري ده چې د انتخاباتو انتظام وکړي او شفاف او ایماندار طریقې سره انتخابات کولو لپاره دوی د آئین 2 او 2 دفو د لارې سکیورټي انتظامات کې مرستې لپاره د فوز او ملیشي مدد غوښتلې ده. د 13 جولای نه تر 21 جولای پورې د پولینګ سټیشن یا د ووټ اچولو ځای کې دننه او بهر د پاکستان آرمی او ملیشیا موجود وي. په 15 جولای د انتخابي بیلټ پیپر د چپای لپاره پرنټینګ کارپوریشن اف پاکستان بهر به هم فوز او ملیشیا موجود وي او د الیکشن دغه کاغذي مواد محفوظ ساتلو ذمہواري به تر سره کوي او د الیکشن په ورځ هم د ضلع الیکشن افسرانو ته دا مواد رسولو ذمہواري د فوز او د ملیشیا په لاس کې وي. دغه نوټیفیکیشن دا وایي چې د الیکشن عملی د تربیت ځای کې به هم د 24 جون نه تر 8 جولای پورې فوز موجود وي. د بیلټ پیپر یا د انتخابی مواد چپای نه تر د ووټ اچولو رس باندې په پولینګ سټیشن کې دننه او بهر د فوز او د ملیشي موجودګي باندې سیاسي جماعتونو مخالفت او خفګان اظهار کړی دی. دوی وایي ښکاری قبایلي ضلعو کې دغه انتخاباتو نتیجې به هم د تیر کال د جولای میاشت عام انتخاباتو په شان وي او هغه نتیجې او د درغلای اعتراضات په مخې ترازی کوم تیر کال په عام انتخاباتو کې را مخامخ شوي وو. همدا وجه ده چې د قبایلي ضلعو خلک د صوبې برخه کېدو او دې لومبي ځل کېدونکي د صوبایي اسمبلۍ انتخاباتو کې زیات جوش او جذبه نه ښایي. د پاکستان پیپلز پارټۍ یو سیاسي مشر اخونزاده چټان دا خبره صدا سي بیان کړه.
نو خلک دا فکر نه لري چې دا انتخاب به زمونږ په مرضی باندې کیږي. خلک دا لري چې دا په هغه شان ته سلیکټډ الیکشن کې چې په تیر ځل باندې شو دا هغه وجنه په خپلو کې د دې هیڅ قسمه جوش جذبه نشته.
د جماعت اسلامي صهیب الدین کاکا خیل هم ویل دوی د فوز پولینګ سټیشن کې دننه موجودګي مذمت کوي او کدا سی وی نو د تیر کال انتخاباتو په شان د دې انتخاباتو نتیجو باندې هم خلک شک کوي.
دغه موقف ته موږ د دې مذمت کوو یا د دې خلاف یو د پولینګ سټیشن یا د پولینګ بوت نه بهر چې څومره سکیورټي میجرمنټ کې دی شي هغه پکار دي چې هغه پولیسو کې هغه فوج کې هغه لګر دي سکیورټي ادارو ته مداري ده او په پولینګ سټیشن کې دنه کده سکیورټي فورسز او د راځي او ودريږي. نو مطلب د دې نه بیا او ماغه تاثیر جوړيږي کوم چې 2018 الیکشن په باره کې دی او لکه مطلب بیا به ان شکوک صبح تم پیدا کیږي او د خلکو په پری پروسس باندې بیا اعتماد نه.
د عوامي نیشنل پارټۍ صوبای صدر ایمل ولی خان وایي چې د تیر کال انتخاباتو او نتیجو پر وړاندې کې د وړاندې نه د مسلې باندې د پاکستان انتخاباتو کمیشن ته یو خط لیږلو او خواسته کړو چې فوز پولینګ سټیشن کې دننه موجودګي په ځای بهر د سکیورټي رول ولوبوي او په قبایلي ضلعو کې کېدونکو دغه انتخاباتو کې د ووټ اچولو ځای یا پولینګ سټیشن کې دننه د الیکشن تربیت یافته عمله موجود پکار ده. خو هغه وایي داسې ښکاري په قبایلي ضلعو کې کېدونکو دغه انتخاباتو کې به د تیر کال د جولای عام انتخاباتو په شانتي حالات او اعتراضات مخې ته راځي.
نن زمنګ الیکشن کمیشن باقاعده نوټیفیکیشن کړی دی چې ووټ بچاو کوي هم هغه اداره الیکشن ټول مینجمنټ به هم هغه اداره کوي پولینګ سټیشن به نه بار به وي دنده به وي. دې ما ته خط کې جواب کې دا اشورنس را کولو کوشش وکړو چې فوج به پولینګ عملی کردار نه ادا کوي او کاؤنٹنگ او دې کې به هیڅ قسمه کار نه کوي. خو موږ ګوډي دل چې په 2013 الیکشن کې چې کوم لانجو شو د دې ادارې کومه بدنامي وشوه نو نن دا حالات زمونږ الیکشن کمیشن هغه لخت په خپل دي کې چې کار سړی ګوګل یا په فریستا وایي چې مو کټو چې سونم پہلا نو هغه وایي چې صاحب ما باندې دی پہلا. نو دا حالات باقاعده موږ مخالفت کوو او ټیک دا ادارې دي سفر سره کیږي نه خو دا بدنامي به زیاتی.
په قبایلی ضلعو کې د صوبایي اسمبلۍ چوکو لپاره په 6 جولای کېدونکو انتخاباتو په حق لا برخه غوښتونکي د سیاسي جماعتونو مشران وایي د انتخابي عمل کې د فوز او ملیشي د سکیورټي انتظامات په نوم پوره انتخابي عمل کې موجودګي واک اختیار او یو غالب رول دا سرګندوي چې د تیر کال جولای عام انتخاباتو کې کمی مسلې او اعتراضات مخې ته راغلي وو. په قبایلی ضلعو کې به هم هغه صورتحال مخې ته راځي. سادیہ قاسم شاہ، وائس آف امریکہ، ڈیوا نیوز، پیخبر.
ګران خدای مردونکو سم ستاسو پام راګرځو دی بلاپور په لوتا د امریکا ډرون الوتکه د ایران له خوا د راغورځولو وروسته د امریکا صدر ډونالد ترامپ په ایران د پوزي برید امر کړی خو دغه امر بیا وروسته واخستل شو. په دغه د وایس اف امریکا یو راپور تاسو ته زمونږ همکار بختور شاه وړاندې کوي.
د کناډا د وزیر اعظم جسټن ټروډو سره د غونډې په وخت د امریکا صدر ډونالد ترامپ ویلي د امریکا ډرون په وشتلو سره د ایران او امریکا ترمنځ روان تاوتریخوالی نور زیات شوی دی.
Find it hard to believe it was intentional. If you want to know the truth, I think that it could have been somebody who was loose and stupid.
زه په دې خبره یقین نشم کولای چې څنګه په نړیوال برید د پاسه څوک داسې کولای شي. که تاسو د حقیقت نه ځان خبرول غواړئ، زما په فکر داسې کار به یو لیونی تن هم ونه کړي. ایران د امریکایي ډرون د وشتلو وروسته ویلي وو دوی د خپلو سرحدونو په دفاع کې دغه ګام پورته کړی او وایي امریکایي ډرون د ایران د سرحدونو سرغړونه کوله چې دوی وشتلی دی. خو د امریکا د مرکزی کمان مشر جنرال جوزف گوستیلا د ایران دغه داورت کړي او ویلي ډرون د ایران د سرحدونو خلاف ورزي نه وکړي.
This attack is an attempt to disrupt our ability to monitor the area.
ایران په دغه بریټ سره داسې هڅه کړې ده چې په خلیج کې د نړیوالو بیړیو د سارنې امریکایي نظام کې خلل واچولی شي. دا پیښه په داسې حال رامینځته شوې ده چې څو ورځې وړاندې په ابنای هرموز کې د تیلو په دوو ټینکرو هم د ماین بریدونه شوي چې امریکایي نیغ په نیغه تور په ایران لګولی وو او ایران یې د منلو نه انکار کړی و. ایران د امریکا د ډرون غورځولو تصدیق کړی. خارجه وزیر جواد ظریف په یو ټویټ پیغام کې ویلي ایران د چا سره جنگ نه غواړي خو د خپلو سرحدونو دفاع به ضرور کوي. امریکا هم یو بل جنگ شروع کول نه غواړي. د امریکا په کانګرس کې د هاوس سپیکرې نانسی پلوسی د دغه خبرې پخلی کړی او ویلي دي
I don't think the president wants to go to war. There's no appetite for going to war in our country.
زمانه د خیال چې صدر جنگ شروع کول غواړي. زمونږ په ملک کې د یو بل جنگ شروع کولو ارزو نشته.
خو د صدر ترامپ د ریپابلیکن ګوند ځنی غړي وای ایران چې کم کارونه کوي د سره به اخر امریکا ایران ته په پوځي جواب ورکولو مجبور شي. سېنټر لانسی ګراهام د جنوبی کارولاینا ریاست نه د ریپابلیکن ګوند غړی دی وای
If next week they go back into enrichment, putting them back on a path to a bomb, which they were on anyway.
که بل ورځ ایران خپل یورانیم غنی کول تیز کړل او د بم جوړولو لار خپل کړه، نو د سره به د ایران او اسرائیل ترمنځ تاو تریخواله نور زیات شي. او که چېرې ایران د امریکایي اساسو په ضد داسې کمبل حرکت وکړو او د صدر لکه د پخوانی صدر رونالد ریګن جواب ورنکړو، نو دا به شمالي کوریا او نور نړۍ ته داسې پیغام ورکړي چې امریکا تش ګواښونه کوي او عملی ګام نشي پورته کولی. د ایران او امریکا ترمنځ تاوتریخوالی تیر کال پس له هغې زیات شو کله چې صدر ترامپ ایران سره شوي جوهري تړون نه د امریکا د وتلو اعلان وکړو او د ایران نه د جوهري وسلو نه جوړولو لپاره د نور ضمانت اخیستلو غوښتنه وکړه. خو ایران د امریکا دغه غوښتنې رد کړې او وی ویل دوی جوهري تړون یوازې د امریکا سره نه بلکې د نړۍ د نورو 15 هیوادونو سره هم کړي او امریکا په خپل سر دغه تړون نشي ختمولی. ایران په وروستیو کې په خپل جوهري پروګرام د امریکا سره د نورو خبرو کولو نه انکار هم کړی دی. ایران تیر هفته ګواښ کړی و که امریکا یې په ضد بندیزونه پورته نه کړل نو دوی به د خپل یورانیم د غنی کولو کچه زیاته کړي، کم چې به د ګرد نړۍ لپاره یو لوی جوهري خطرې پیدا کړي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا
درمه اردوونکو اوس هم په سټوډیو کې زمونږ همکار پیر زبیر شاه صاحب سټوډیو کې موږ سره موجود دی. دغه سره په دغه باندې خبرې اترې کوو چې په سیمه کې د امریکا او د ایران ترمنځ کې دغه کړکیچ سیوا کیږي، دغه لنجه جوړیږي، په دې کې به حالات کم ځای ته رسي او په سیمه کې به په امنیت باندې بالخصوص هغه ملکونه چرته چې د سنی او د شیعه ترمنځ د اختلافاتو په وجه لا هم د جګړو سلسله روانه ده، هلته کې بر دغه کم اثرات وي. پیر صاحب تاسو ترکلې کو سړی مشه
په خیر.
پیر صاحب درته وایي چې د منځنی ختیځ هلته کې چې کم د شیعه او د سنی ترمنځ کم د پاور یا د قوت د ترلاسه کولو یو قسم له دغه روانه ده چې ګینه یو خواته د سعودي په لاره ځنی ملکونه دي، یو بل خواته چې کم دینو لکه شام او دغه شانت کې په یمن کې په عراق کې او ایران دغه حالاتو ته چې ګوري په دغه کې د امریکا او د ایران ترمنځ کې دغه کړکیچ سیوا کیږي، دغه بیلنس یا دغه توله به کم خواته دا کی
نو خامخا به حالات خرابېږي. دا مسلکي کوم جنگ دی د شیعه او سنی مسلمان منځ کې او مونږ کوم وینو چې نږدې وخت کې هغه نورم زیات شوی دی، او دواړه هیوادونه اسپیشلی ایران او سعودي په دې منځني ختیځ کې دوی دا کوشش دی چې خپل اثر زیات کړي، خپل مسلکي اثر زیات کړي. نو هغه مونږ وینو چې په یمن کې سره روان دي، هغه یو قسم هغه سلسلې یو کړی ده، او مونږ وینو چې دلته جنگ شروع دی. او نو اوس که فرض کړه امریکه هم ورته راغله، امریکا کوشش دا وکړو په دې جنگ سره امریکا ایران یا کمزورې کو یا تباه کو، نو خامخا به دا جنگ چې کوم مسلګي جنگ دی په مسلمانانو ترمنځ کې، دا به نورم زیاتیږي، تشدد به زیاتیږي. مونږ وینو چې سعودي کې هم شیعه مسلمانان شته، بحرین یو بل مثال دی چې هلته شیعه مسلمانان ډیر دی خو حکومت یو سنی خاندان سره دی. دغه سه په شام کې په سیریا کې بیا الټه کیس دی، هلته سنیان ډیر دی خو چې کوم حکمرانان دي هغوی دی شیعه مسلک نه تعلق ساتي. او بل مونږ عراق کې ولیدل چې هلته امریکا لاړه او جنگ وشو، نو عراق کې څومره تباهي وشوه او داعش چې راغ پیدا شوم. نو دغه نو که فرض کا ایران یو قسم یو بیلنسنګ فورس هم دی په دې سیمه کې چې که ایران لاړو منځ کې یا ایران کمزورې شو، نو داعشان کېدای شي نورم مضبوط شي او نور علاقې په لاس ورشي او خپل اثر نورم زیات کړي. نو دینه بو او دا تش ایران پورې محدود نه وي. دا مونږ ګورو چې کوم اوس دا تاوتریخوالې دی یا چې کوم دی دا جنگ دی په خوان روان دی، خو اوس تک تیز شوی دی. هغه اثرات په پاکستان کې مونږ محسوس کوو. په پاکستان کې وینو چې شیعه مسلمانانو سره جسه کیږي، هغوی هدف کیږي، او نور هغه جنگ په پاکستان په سیمه ته راغلی. نو دا به ټول مقصد مدار چې دا به نورم خورېږي او غیر استحکام دا به زیات شي، تشدد به زیات شي، او نور ملکونه به هم چې کوم کې شیعه مسلمانان او سنی مسلمانان منځ کې څه تناو شته، څه ټینشن شته، هغه به نور هم زیات شي.
په امریکا کې دلته څومره په دغه باندې د سیاسي مشرانو ترمنځ موافقه ده په دغه باندې، هغوی یو بل سره څومره سلا شوي دي؟
دلته خو اول په سر خو صدا ټرمپ په خپل چې تاسو وګورئ هغه همیشه دا خبره کړې ده چې امریکا اول او دا جنگونه رستو، او دوی چې مونږ په ټول عمر جنگونه نشو کولای، مونږ په کار چې خپل کور باندې فوکس کوو او دلته په انفراستراکچر په نور سیزونو کې پیسې ولګو. او هغه یو مثال وک چې شام کې دوی وی چې مونږ ځواکونه راوباسو د افغانستان په جنگم دی دغه خبره بکیده، خو ما نه ده خیال چې صدر ترامپ بیا زی او یو نوی جنگ شروع کړي. مکه ترامپ چې او بیا دلته الیکشن سیزن دی، سور زوړان دی، هغه الیکشن کمپین اعلان وکړو. نن سه پولیسی نن چې کومه خبره کړې دي چې کوم د ډیموکراتیک پارټي سره تعلق لري سپیکر ده، هغه دا خبره وکړه چې په امریکا کې اوس خلکو نور د جنگ هضمولو هغه نشته چې اوس نوی جنگ شروع کړي. تیار جنگونه مونږ ستړیو، او دا ختم دی. افغانستان ټول نه اوږد جنگ روان دی د امریکې د تاریخ مخکې. که دوی افغانستان پرېښود، عراق جنگ شروع کړو، نو نه عراق قسم کو نه افغانستان عمر نه پاتې شو. اوس دوی بیا داسې مهال چې حالات په منځني ختیځ کې ټیک نه دي، نو دلته بیا ډیموکرات پارټي بل چکم یو هغه د یو اهم رکن دی بارني سینډرس مثال ورکوم، هغه د جنگ در خلاف دی، هغه دا جنگ غلط دی او دا په کار چې اونشي. او دنه په انتظامیه کې کو ګورو نو پینټاګان کې زن جنرالان داسې دی، هغه وایي چې په دا ټایم دا نه دی په کار چې امریکا جنگ وکړي، ولې چې په کوم طریقې سره ایران دا ډرون راوغورځو. نو مطلب دا چې دوی سره میزایلونه دي او کوم څومره ځواکونه دي د امریکې په دې سیمه کې، هغوی ته خطر جوړې دي شي. خو بار سره سره داسې خلک شته په اډمنستریشن کې چې هغوی وایي چې نه، ایران سره چې کوم په کار دی جنگ دی، او ایران تشې جنگ خبره مني. خو بهرحال ما څومره اندازه دا څومره ښکاري دلته مزید جنگ نه غواړي امریکا، کار ډیموکرات دی کار ریپبلیکن دی، هغوی کوشش په دا وي چې دا کوم تاوتریخوالی دی دا دې لیول ته لا نه شي چې دا یو جنگ کې بدل شي. نو دلته څوک جنگ نه کوي به مشمول صدر ترامپ، اما په خلا هغه هم دا نه غواړي چې جنگ وشي. او په دې وجه نه دا اعلان چې کوم داسې اول اجازت ورکړیو د حملو هغه بیا واپس واخیستو.
ډیره مننه پر صاحب تاسو.
ډیره مننه.
وایس اف امریکا دیوه ده د ملګرو ملتونو د کډوالو د ایجنسی یا یونیسیار په پاکستان کې وایاند قیصر افریدی وایس اف امریکا دیوه ته ویلي په پاکستان کې اوس هم سورلس لکه پورې افغان کډوال دلته رجسټر دی او پاکستان هڅه کوي چې د دغه کډوالو او دغه ایجنسی هم دا کوششونه کوي چې دا غوی خپل وطن ته د ستنېدو لپاره ګامونه پورته کړي. د ډیور ډیو خبریاله رابعه پیر ورسره یو مرکه کړې ده.
په پاکستان کې د افغان کډوالو تعداد تقریبا 14 لکه دی چې تقریبا 7 لکه افغان کډوال په خیبر پختونخوا کې، 3 لکه 60,000 په بلوچستان کې دي، 1,60,000 پنجاب کې دي او دغه رنګي 60,000 په سند صوبه کې دي. نو تقریبا 14 لکه افغان کډوال چې جاسره چې پروف اف ريجستریشن کارت دي هغه دلته کې ژوند کوي او تقریبا د 2002 تر اوسه پورې تقریبا 4.4 ملیون افغان کډوال افغانستان ته ورسېدل.
دا ګڼل کیږي چې دې کال د اوسنۍ کال افغان کډوال ډیر په کم شمیره باندې خپل هیواد ته تللي دي. څومره شمیره دا کډوال چې تللي
دي؟ دې کال تقریبا 1400 خلک چې کم دي هغه خپل هیواد ته واپس تللي دي. د دې وجوهات د دې چې لک درې میاشتې بریک او د یخنیانو د پاره د دسمبر نواله تر فروری پورې بیا د روژې میش راغله، نو هغه رفتار هغه پیس لک سلو دی. فلحال البته په افغانستان کې لګ پولیټیکل انسرټینټی دا البته کې سلای نور مسلمي ابزاربشن کیپاسټی هم دلته کې په افغانستان کې لګ مسله، نو دا تعداد لګ دی دې کال لګ کم شوی. کیسه
سپتیرو ورځو کې د پاکستان افغانستان او د ایران د ریډ څخه شوه د کډوالو پاړه باندې کم هغه اهم ټکي دي چې
ابل روز زمونږ کوارډر پارټایټ کمیشن یو میټینګ وشولو چې پاغه کې افغانستان پاکستان یو ان سی آر پاغه کې شمولیت کو داغه نه یو روز مخ کې کوارډر پارټایټ زمونږ یو میټینګ چې پاغه کې ایران هم افغانستان او پاکستان او یو ان سی آر مختلف خبرې ډسکس شولې. پاغه کې دا هم یو خبره کړله چې انټرنیشنل کمیونټي دا په کار دي چې هغه ټارګټ ډیولپمنت اسیسټنس په افغانستان کې ورکی چې هلته کې د تعلیم د صحت او د روزګار لپاره مواقع پیدا شي چې دا افغان کډوال چې د پاکستان یا د ایران نه واپس ځي دا غوي چې کوم واپسی دا غا باید چې هغه سستینیبلی دا غوي چې کوم ری انټیګریشن یا غا باید چې سستینیبلی دا سینه چې دا کډوال لته افغانستان ته لاړ شي او الته کې یو خد امنیت یو مسله دا او بل ورپسې سہولتونه نه دا کډوال به واپس بیا به پاکستان ته ځي یا به ایران ته ځي یا به بل ملک ته ځي او یا به س منفی اکټیویټیز کې به هغه شاملېږي. نو په دې خبرې زور ورکړل شو چې انټرنیشنل کمیونټي باید خپل یو کلیدی کردار په افغانستان کې ادا کړي، په افغانستان کې هم سپورټ ورکړل شي، دلته هم سپورټ ورکړل شي او دا چې کوم ریټرن دی واپسی د افغان کډوالو هغه باید چې رضاکارانه وي، په حفاظت وي او په عزت وي. افغان حکومت هم سه مثبت ګامونه اغستی دي لکه څنګه 15 های ریټرن ایریاز ټاکلي دي په افغانستان کې لکه په ننګرهار کې په کندهار کې په لږ کې کابل سره یا نور داسې کم زیتا لکه د افغان کډوال زیات کم زیته دي. حکومت دا کوشش کوي یو ریسیار هم ورسره د مرسته کوي چې هغه علاقو کې کومک ورکړل شي د تعلیم د صحت د انفراستراکچر د روزګار الته کې داسې سہولتونه ورکړل شي چې دا افغان کډوال الته کې چې کم دي دا غوي سستینیبل ری انټیګریشن شي. افغان ریفیجی او ریپیټریشن منیسټر بلخی صاحب دا خبره هم وکړه چې الته کې په افغانستان کې لینډز اکوایر کړی دي دغه رنګ خلکو لپاره چې هغه لکه دلته نه لاړ شي خو هغه باندې لا فاینل سولوشن ویلې په دې سټیج باندې خو الته کې سټیپس پازیټیوز مثبت اقدامونه اګامونه اغستل کیږي. دا پرون هم لکه د سیفران وزارت ابل اوسم په دې ټرایپارټایټ کمیشن په میټینګ په موقع باندې هم هغه دا خبره وکړله چې موږ به کابینه سفارشات په لته کې ورکو او بیا به لکه کابینه په دې باندې فیصله کوي چې آیا د دې چې کوم ایکسټینشن دی هغه به د یو کال د پاره یې کړی یو نیم کال د پاره یې کړی هر څه لپاره او دلته کې مزیدا خبره ویلکم کما چې حکومت تیر میشتو کې د افغان کډوالو لپاره د بینک اکاونټس د کولاولو اجازه ورکړلې چې دا پہلا کله هم نو د دې سره به سره به د افغان کډوال د غوی چې کوم کاروبارونه دي په پاکستان کې هغه به فارمل اکانومي کې راشي او چې کوم رشتہ داران دي هغه د بار نه کوم پیسې دي تر هغه هم په فارمل بانکینګ چینلز باندې راځي د دې سره به د پاکستان اکانومي به هم مضبوطي کې ورسره ورسره به د افغان کډوالو کاروبارونه هم کوي.
ګرانو قدر مردونکو موږ هم ستاسو فام راګرځو د بلاپور په لوتو دغه راپور د ډیوه رادیو خبریال حمید الله را لېږلې ده او په قبایلي ضلعو کې چې کمی و شامل شوی په خیبر پښتونخوا کې ضلع دي دغه کې ځوانانو ته د دریو کالو د پاره بغیر د کم سوده د قرض ورکولو چې کم اعلان د انصاف روزګار په نوم باندې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر نن دی او دستوره کې کړه په دغه یو تفصیلی رپورت تاسو زموږه د ډیو رادیو خبريال حمید الله وړاندې کوي.
د پختونخوا سره د شامل شو قبایلی ضلعو ځوانانو کې د انصاف روزګار سکیم لاندې د قرضې د چیکونو د ویش دستوري ته وزیر اعلی محمود خان وویل دا وخت د قبایلی ضلعو د ځوانانو د کاروبار لپاره د دې بیسو د قرضې ټول مالیت 1 بلین روپیا دی خو دا به 15 ارب روپو ته زیاتول شي.
اوس 1 ارب روپۍ دي او په دې کې موږ نور فنډ نکوو ان شاء الله دا 5 ارب روپو ته رسو. دا پروګرام انصاف روزګار سکیم کوم چې موږ اناؤنس کړو قرضې په آسان شرایط باندې ورکول بلا سود قرضه چې کوم خلک کاروبارونه خپل کول غواړي سټرینتن کول غواړي دا دغه یو اورانه افتتاح وه په ټول قبایلي اجزا لپاره دا به ان شاء الله ایکسټینډ کیږي 5 ارب ته د 1 ارب روپو نه موږ سټارټ واغس دا 18-50 سال پورې عمر والا خلک د دې نه مستفید کړي شي.
د دې سکیم لاندې په دریو طریقو قرضې ورکول کیږي. په ټولو قرضو کې کم از کم خط 50 زر روپیا دی. خو د خیبر بینک مینیجنګ ډایرکټر سیف الاسلام وایي د بې تعلیمه او بې هنره او ان پڑھ ځوانانو ته د بې سوده قرضه به تر 3 لکو هنرمند کسانو ته تر 15 لکو او د تعلیم یافته ځوانانو لپاره د 10 لکو روپو حد ایښودل شوی دی او په اولنۍ مرحله کې به دا قرضه 15 زره کسان اخلي چې تر اوسه خیبر بینک ته 2.5 زره درخواستونه راغلي دي.
اور اس میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ بلا سود ہے, اس میں کوئی انٹرسٹ کا ایلیمنٹ نہیں.
دا قرضہ با پدریو کالو کی واپس کول شی. خود پختونخوا د معاش وزیر تیمور سلیم جگڑا وای د قرضے ور کول وڑان دے با د یو کس د کاروبار صلاحیت او ضرورت تا قتل شی.
دیکھ بیل پروگرامز دی 50,000 روپو نوالا 10 لاکھ روپو پورے پدی باندے ڈیپینڈ کئی چے نوجوان بزنس ذریعہ سلای پکار دی.
د باجول رڼا بیبي په دې قرضو تر لاسه کولو کې شامل ده. دا د کلی مخلد د هلکو جامع ګنډي او غواړي چې دې قرضې سره د خپل کاروبار پراخوالی هم وکړي او ځان سره د مخلد نور زنانه او جنکې هم تربیه کړي.
باجول خزي او ماشومان کو مالکان چې کوم دین ډیر مخکې ترقی والا دي موږ ته ترقی نه ملاويږي ځکه چې پښتونخوا خیبر خلک ډیر کمزورې ګڼل شي. اجي باجول خزي او ماشومان کو مالکان چې کوم دین ډیر مخکې ترقی والا دي موږ ته ترقی نه ملاويږي ځکه چې پښتونخوا خیبر خلک ډیر کمزورې ګڼل شي. اجي څوک ته په خپل نظر نه ګوري نه ځکه خو مخکې ترقی نشي کولای. زما تعلیم هم شته او هم پاسې ما او بس دغه ټیلرې ته ناست یو کو څنتی بوت له خاله چې نه ون اجي زما سړی هم استاد دی سی مکمل دغه نشته ری خو بیم کړم درانه د کور خلک خلکم ډیر دی کار بار په دی ونه کیږي لګ گزاره پینه کیږي.
په دې قرضو کوم سود نشته دی او نه پی د بینک سره په درخواست کوم مصرف اخودل شوی دی. دا هم د یادولو ده چې الیکشن کمیشن د صوبایي حکومت نه د شامل شو ضلعو دپاره د انصاف روزګار سکیم د پرانستې په سر ځواب غوښته دی. وړاندې الیکشن کمیشن حکومت ته ویلي وو چې دا پرانسته په قبایلي ضلعو کې د صوبایي اسمبلۍ د ټاکنو د سرته رسېدو وروسته وکړي. حمیدالله ویو وی ډیو نیوز پېښور.
درمن اوریدونکو او لیدونکو دا د وایس اف امریکا دیو دا په ټلویزیون هم زمنګ روانه خبرونه ګوري. قدرمن اوریدونکو د پښتو د فلمونو وتلې فنکار هنرمند لیاقت میجر چې د سنتیس کلندر په نوم باندې شهرت لره هغه د دې دنیا نسترګې پټی کړی دی. دا د فلم انډستری د پاره د پښتو د فلمونو د پاره سمره یو لوی زیان دی. په دې باندې خبرې ترې کو. زمونږ سره د ډیوا خبريال فاروق فراخ صاحب د پیښور نمبر ګرځي. فراخ صاحب په خیر.
په خیر سره مشه ډاکټر شاسب.
ډیر مننه فاروق فراخ صاحب. د لیاقت میجر چې د 37 کلندر په نوم باندې شهرت لري هغه وفات شوی دی، دنیا نه تللی دی. څومره لوی او زیان دی د پښتو فلمونو لپاره؟ هر څه په پاکستان کې په پښتونخوا کې د ترګری د لقبله هم دغه انډستری ته ډیر لوی زیان رسیدلی.
یقینا څنګه چې تاسو وویل دا د پښتو فلم انډستری لپاره ډیر لوی زیان دی، بلکې زیان خو هغه وخت هم رسیدلی او کله چې د فلمونو نه ډډته شوی او د دغه دنیا ته خیرباد ویلی، خو بیا هم خلک ډاډه وو چې زه ژوندې دی زمونږ په منځ کې دی. او لیاقت میجر د پښتو فلمونو په مزاحیه اداکارانو کې د ټاپ یعنی د سر اداکارو د دنه په شا چې مونږ ګورو، مونږ سره دوه درې نور هم داسې کرکټر دی لکه جانزیب سوهیل یا ودود منظر داسې نور، خو دغه ټول د وخلي په خپل محنت باندې په خپل قابلیت باندې او د تقریبا په 500 خوښه پښتو او اردو فلمونو کې کار کړو. او په دغه ټول فلمونو کې واحد لکه څنګه چې من سره په پښتو لطیفه کې یکتا مزاحیه نگار دی میراوس، همدغه رنګ د ټوکو ټکالو په حواله باندې پښتو فلم کې من سره واحد کردار چې په زړونو باندې په ذهنونو باندې د خلکو نقشو هغه د لیاقت میجر. او کله چې لیاقت میجر د فلمي دنیا نه کډډه شو نو په پښتو فلمونو کې مزاح کار سو، خو هغه سنجیده مزاح چې فلمیانو با اورېدو خوند ته اخیستلو په کورونو کې به خلکو کتو هغه د منځه تلو. او اوس چې د سترګې پټې شولې نو دا یقینا د پښتو فلمونو د مزاح یو زرین باب بند شول.
ډیره مننه فاروق فراخ صاحب تاسو.
ودانه چې مرحبا.
گران قدر مردون کو د خیبر پختونخوا خیبر ضلع د تیرا لر باغ بازار چې کوم دی، کوم چې د ډېرې مودې راهسې د سونو کالو راهسې دغه بازار کې سود سودا د پاره خلک د سیمې خواوشا د نورو ضلعو به دغلته کې د خلکو راتک کې د او که څه هم مخکې به دغلته بازار د یوې ورځې په هفته کې یعنی د جمعې په ورځ به لګېد، اوس دغه بازار د هفته وو ورځې خلاص وی. دغلته کې د سیمه خلک د سود سودا لپاره راضي. دغه د خکولا ډکه سیمه تیرا کې د ډیور رادیو خبریال ابراهیم شینواری یو راپور تیار کړی دی، د ویډیو راپور ته تاسو هم ته خوند واخلئ، مونږ به وګورو.
د تیرا لار باغ مرکز د سیمه یو تاریخي او ډیر پخوانی تجارتي مرکز دی. که څه هم په دې رسو کې دغه تلتبر او منځ باغ باړه بازارونه هم خلاص شوي، خو اوس هم زیاتره ځایي اوسیدونکي د خپل امروزه ضرورتونو ترسره کولو لپاره د لر باغ تجارتي مرکز ته په ګڼه شمېره کې مخه کوي. تقریبا درې لسیزې وړاندې به دغلته فقط د جمعې په ورځ تجارتي منډۍ لګولای شوه چې په ځایي توګه د باغ میلې په نوم یادولای شوه، او هغه وخت باغ میلې نه به د تیرا مختلفو برخو او حتی د اورګزۍ او منځنۍ کورمی اوسیدونکو هم خپل د کور جوړ شوي شیان چې به پکې د خاصه توګه د مزور نه د لاس جوړ شوی د کور او شخصي استعمال شیان، د ځنګل لرګي او چمیوه او د لرګي جوړ شیان چې په کې د ټوپک او دستي او کنداغونه شامل او راوړی شول، او بیا به دغه د لاس جوړ شوی کورنی شیان په خوراکي موادو او نور د امروزه استعمال په شیانو بدلولای شول. د لر باغ مرکز د تاجرانو تنظیم مشر محمد شریف د دغه میلې د تاریخي اهمیت او په دې کې خرڅیدونکو شیانو په حق له یی
پدا میلا کې تقریبا د دونی مدرسه او کولونه د لمون میلا آباد ده ولکه ول لکه کما کما وا اوس خل ډیر شول نو دغه لبه لکه پخرو باندې به واری وي تر وړل لرګي به وي تر وړل اغا به بازار کې خرڅول روزمره استعمال به کېدو پدا کې به د چپلې به تویل د مزري نه به کېدی اغا د مزري چپلې به د بازار له خلکو وروړي د مزري نه به بون کولو د مزري نه به شکور کولو د مزري نه به پړمبو کولا او دا بس روزمره کور به پېښل وي دو نو دا د مون تاریخي میلادو او د ډیر وخت نه تاریخي میلادو دغه لا صرف د یو قوم نه راي دغه لا به د ګیر شو پر چې څومره جنسي خل دي د ټول خل به دغه جنسي لرتل او خپل روزاره روزمره ضرورت پیپ کې پورا کاولو.
خو اوس په دې رستو کې د لر باغ حیات او شکل بدل شوی او دغه تجارتي مرکز د اونۍ و واړه ورځ پرانیستی او اوس پکې د مال په بدل مال په ځای په نقدو روپو کاروبار کولای شي. د خپل دغه داندې په حق له دغه بازار یو دکاندار خانولی یې
مانو خانوالی دی په بازار کې مې وچې دکان دی اوس دې بازار ته ډېر مضبوط خلک په داس سره راغلو د اخترو میلو لپاره او په دې بازار کې سوداګانې کوي راکار کار شوي نه ځان ته اخلي او بیا پسې کېدونه پرو سره نه خلک راغلي دي او په دې بازار کې پوره چې موږ حکومت تړونو کې را بازار کې لکه سپی په یو بار
په کال 2013 او 2014 کې د تیرا په باغ میدان د وسلوالو ډلو قبضې په مهال او وروسته په پوځي عملیاتو کې د سلګونو په شمېره کې شخصي ودانۍ او زیانمنه کېدو تر څنګ د لر باغ مرکز هم تقریبا په مکمله توګه تباه شو. خود کډوالو تیرا ته واپس نه پس اوس دغه تجارتي مرکز یو ځل بیا نه یوازې فعال کړی شوی بلکې دا نور هم غزول شوی او نوې ودانۍ پکې جوړې کړی شوی. خود ځایي اوسیدونکو او تاجرانو د دیواله هڅو باوجود د لر باغ تجارتي مرکز اوس هم د بجلی اوبو او ټلیفون رابطو غوندې بنیادی ضرورتونه به برخې دی. تیرا ته د نوې سړک جوړېدو نه پس دغه توس د بهر نه هم خلکو مخه کړي. خود لر باغ مرکز کې تر اوسه کومي هوټل یاد استوګن ځای نه جوړ کړی شوی او ځایي تاجران غواړي چې حکومت د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې زم کېدو نه پس اوس دوی له هم دغه واړه اسانتیاي ورکړي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
درمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا دا په خیبر پښتونخوا کې د پولیو درې نور کیسونه موندل شوی دي چې ورسره په دغه صوبه کې د پولیو د ناروغانو شمیره 21 په ټول پاکستان کې 23 تر رسیدلې ده. د ډیوا رادیو خبريال ریاض حسین په تفصیل په خپل رپورت کې وایي
په خیبر پختونخوا کې د پولیو د ناروغینه متاثر درې نور کیسونه ښکار شوې دي او په صوبه کې د پولیو د بیړنی ادارې مرکز هم د دې تصدیق کړی دی. دا کیسونه د خیبر پختونخوا په بنو، لکی مروت او تور غرزلو کې رپورت شوې دي. په خیبر پختونخوا کې د ایمرجنسی اپریشن مرکز لخوا د ټولو نه زیاته متاثر ضلع بنو د پولیو د ناروغۍ لپاره خطرناک ګرځولې ده. دا کیسونه په داسې وخت کې زیاتېږي چې روان کال د اپریل په 16 نیټه په ټوله صوبه کې د سوشل میډیا د لارې د پولیو د ساسکو په ضد منفی کمپاین پیل شوی وو. په مردان ضلع کې د صحت د محکمې سره تعلق لرونکي ډیپټي ضلع د صحت افسر ډاکټر شاکر الله وایي چې د منفی پروپاګاندې له وجې په ټوله صوبه کې د پولیو مهم ته نقصان رسیدلې دی او صرف په مردان ضلع کې په 2,30,000 ماشومانو کې 15,000 ماشومان د پولیو د ساسکو نه محروم پاتې شوي وو.
متاثره په جولای کې د مو چې کوم کمپینو هغه داسې زداراله چې رئیس په وجه باندې هغه لکونه شي کمپلیټ نشه اور لیکن مسنگ پکے زیادہ رہے تقریباً 85,000 معشومان چکم دی آپ کے منہ داشو پاتے شو پاپ کمپین کے معشوم و مور اپلار بانے حق تھے چاہتا دا پولیو ویکسین ویسے کہ سیدھا ناقابل علاج بیماری دا پھر خدا نہ خواستہ معشوم تو لیکن ٹول مطلب معذور ہے اور دو خبر صاحب گورنمنٹ چونکہ شی فری آف کاسٹ پرووائڈ کی دنا خلق پورو پورو پیدا والی.
په خیبر پختونخوا کې د ایمرجنسی اپریشن سنټر د وینا مطابق د کی سونو سره په صوبه کې د پولیو د مریضانو تعداد 21 تر رسیدلې دي. په پاکستان کې د پولیو د مریضانو تعداد په مجموعي توګه 21 مخې ته راځي. په صوبه کې د ټولو نه زیاته متاثره ضلع بنو کې دا تعداد 18 وړاندې کیږي. خو د دې ترڅنګ په خیبر پختونخوا کې د صحت او ځیلي مامورینو لخوا هم د پولیو د ناروغۍ په ضد فعالیتونه دوام لري او د صوبې په مختلفو برخو کې د سرکاري مامورینو لخوا هم په دې حقلا د مذهبي ماهرینو او ځایي اوسیدونکو په مرسته دا هڅه هم جاری دي چې د دلیل په بنیاد د ماشومانو د مور او پلار مرستې ترلاسه کړي او هغوی ته د پولیو ساسکي ورکړي. په دې حقلا د مردان ضلع ډیپټي کمشنر عابد وزیر ډیوه سره د خبرو په مهال وایي چې د انکاریانو په ضد به هم د قانون مطابق کاروایی کولی شي.
نو دا هر یو قسم ریفیوزلز د پاره موږ خپل ستراتیژي جوړ کړی دا سوشل پروفایلینګ پراپر شوه د چې سو داسې ریفیوزل دي چې هغه کم کټګری سره تعلق لري. پروپاګاندا به موږ په دلیل سره جواب ورکو او هغه دلیل د پاره موږ نن تاسو ته ریکوست وکړو تاسو مرالې په دلیل باندې شله جواب ورکو او چې کم ځای کې موږ پوي کو چې هغه بالکل داسې غدا چې پکې لکه څنګه چې پېښور کې واقع او پېښور واقع باندې کافی بیا اکشن واقع ستې شو سکوز پکې بند شو نو پای کې باندې شله بیا اکشن زموږ ستل وی او کافی کاروایی وکړي.
پاکستان د نړۍ په هغه دوه هیوادونو کې شامل دي چرته چې د پولیو کیسونه ریپورت کیږي. افغانستان هم په دغه دوه هیوادونو کې شامل دي. د همکار ارشد مومن سره ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا مردان.
نړیوال مطبوعات وایي چین په پاکستان کې د وی غر چې کوم مسلمانان دي دا غوی په ضد د معلوماتو راټولولو هڅه کوي. ارشد حسین په تفصیل په خپل رپورت کې وایي.
بهر ملکی مطبوعاتو کې چاپ شوی یو رپورٹ کې دعوی شوی چې چین هڅه کوي چې په پاکستان کې د میشت یوغور مسلمانانو سارنه پیل کړي. خو په پنډه خر کې میش یو چینایي یوغور وای دلته ورته پوره مذهبي ازادي تر لاسه ده او د 1300 کلونو راهسي چین ته نه دي تللې. بیس فیټ کې چاپ شوی یو رپورٹ کې ویلي شوی چې چینایي چارواکي په چین کې میش یوغور مسلمانان نسی او خوښه لس لکه مسلمانان په جیلونو کې اچولې دي. خو په پاکستان کې میش دغه یوغور مسلمانان اوس ویره لري چې پنډه کې میش یوغور مسلمانان د بیجینګ لخوا د دغه شان چلن سره مخ کې دي شي. بیس فیډ نیوز د محمد عمر خان چې په خټه یوغور دی او د پاکستان شهریت لري لقوله وای چې هغه په اخیری ځل کال 2015 کې چین کې میش خپل خپلوانو سره هغه محل لیدل قتل کړو چې کله هغوی پنډه تراغلی وو. عمر خان ویره لري چې په پاکستان کې میش یوغور مسلمانان د چینایي مسلمانانو په شان د چلن سره مخ کې دي شي. مطبوعات وای چې خوښه 2000 یوغور مسلمانان د پاکستان په پنډه او ګلګ کې اوسېږي او د 13 یولسو کلونو راهیسې چین د دوی د تفصیلاتو راغونډولو هڅې دوه چوند کړې دي. خبر لیکي چې چین په پاکستان کې د میش یوغور مسلمانانو تفصیلات د پخوانی چینایانو د یو تنظیم د لارې راټولوي او کوم فارمونه چې په پنډه کې میش یوغور مسلمانانو کې ویشل کیږي هغه کې د یوغور مسلمانانو د بال بچ او د اوسېدو د ځایونو په حق له پښتنې لیکل شوی وي. بیس فیډ نیوز د پخوانی چینایانو د تنظیم د یو چارواکي عظیم خان لقول لیکي چې هغه ته د رو یولو سکلونو راهسې په پاکستان کې د چین د سفارت لخوا مالی مرستې تر لاسه کیږي. عظیم خان وای هغه په خپل په خټه یوغور مسلمان دی او په چین کې د یوغور مسلمانانو په جیلونو کې د اچولو خبرونه بې ځایه بلي. ولی بیس فیډ نیوز وای چې په اسلام آباد کې د چین د سفارت چارواکي د پخوانی چینایانو د تنظیم سره د اړیکو لرلو نه انکار کوي او وای چین د دغه تنظیم په حق له معلومات نه لري. په پنډه خار کې میش یوغور مسلمان چې محمد حسین نومیږي او هوټل چلوي ډیور ریډیو توای په پاکستان کې جون ډیر خطیریږي.
علاوه جو نه بچا پاکستان میں جو نه هر چیز کھلا ہے. میرا بچہ اسکول جا رہا ہے، مدرسہ جا رہا ہے. نہیں میں اس کے بارے میں کچھ بات نہیں کر سکتے. میں 10 سال سے نہ میں ادھر ہی ہے. دو تین سال ہو گیا فون سننے آتے ہیں، فون سننے جاتے ہیں.
هغه وای په پاکستان کې پورا ازادي لري، بچی سکولونو او مدرسو ته ځي، خو په چین کې د میش خپل خپلوانو د حالت په باب لا سن نشي ویلې. ولې چې هغه د 13 لسو کلونو راهسه دلته اوسېږي او د 13 دریو کلونو راهسه ورسره چین کې د میش خپل خپلوانو رابطه نه ده شوی. بیس فیډ نیوز د یونیسیار د ویان قیصر افریدی د خپل لیکي چې هغه په پاکستان کې د میش یوغور مسلمانانو د موجودګۍ څخه نه دی خبر او وایي چې یونیسیار په پاکستان کې د کوم هیواد د سفارت په هلو ځلو بیان نه ورکوي. بیس فیډ نیوز وایي چې عمر خان کال 2009 کې هغه مهال د مشکلاتو سره مخ شو چې کله هغه د عمر یوغور لینګویج په نامه یو سکول پرانستلو چې مقصد یې یوغور مسلمانانو ته یوغور ژبه خودل او هغه د خپل دود دستور نه خبرول وو. خو کال 2010 کې د غسکول د چین د سفارت لخوا اوتړل شو. محمد حسین دی ریډیو ته د پخوانی چینایانو د تنظیم لخوا د ویشل کیدونکو فارمونو څخه نه خبري سرګندوي او وای هغه یو پاکستانی شهري دی.
ابھی ادھر کے ہمارا قوم کے لوگ ہیں وہ آتے ہیں جاتے ہیں لیکن اس کے بارے میں مجھے اتنا علم نہیں ہے. لیکن ابھی ساری بات تو فون میں تو نہیں بتا سکتے نا.
هغه وای چین ته نه رتللی او د هغه د قام خلق زی راضی خو ټولی خبرې په ټلیفون نشي کولی.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې.
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
ګران خبر مردون کو د وایس اف امریکا ډیور ډیو ټی وی دا یو ساتا خبری خبرونه په دې ځای کې پاتې رسیږي. یادونه درکو چې د دې خبرونه پسته به تاسو د لیاقت میجر چې د پښتو د فلمونو ستر هنرمند چې نن په حق رسیدلی داغه په حق لبانې به خصوصي پروګرام زمونږ د همکار وکیل خان سره تاسو اوري دغه پروګرام ته به وګورئ او به تورشه
اجازه پته واخلو
اوریدونکو نه اجازه واخلو.